السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سپه د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل شوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې آیا د وسلورو طالبانو د حملو له دوام سره په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نتیجه ورکولی سي. په یو راپور کې د دې پوښتنې د ځواب د لټولو هڅه شوې ده. پیل خبرونه کېږي. افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې به یې تړلي کلینیکونه ټول نن پرانیستل سي. جمهوري ریاست یو بار بیا ټینګار وکړ چې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي. بریتانیا د ایران لخوا د خپلې یوې کښتۍ ضبط کېدل د نه منلو وړ اقدام بللی او غندلی دی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې به نن شنبه د دوی ټول تړلي کلینیکونه بیرته پرانیستل سي. د دې مرستندوی ادارې د پروګرامونو مسؤول خالد فهیم ازادي رادیو ته ویل هغه کلینیکونه چې څلورویشت ساعته فعالیت لري پرون لا پرانیستل سوي وو.
نو نوکریوال مسؤولین بیرته کلینیکونو ته راوغوښتل شول او قسمه فعالیتونه شروع شول. مکمل فعالیت به د شنبه د ورځې نه شروع کیږي.
سویډن کمیټه په میدان وردګ ولایت کې ټول تل و او یا کلینیکونه لري چې له جملې دو څلوېښت کلینیکونه په دې وروستیو کې تړل سوي وو. خالد فهیم ویل چې کلینیکونه د قومي مشرانو په منځګړیتوب او مرسته پرانیستل سوي دي. وسلوالو طالبانو د جولای د نهمې په شپه په میدان وردګ ولایت کې پر یوه کلینیک د کومنډو ځواکونو د پوځي عملیاتو په عکس العمل کې د سویډن کمیټې ته وویل چې خپل دو څلوېښت کلینیکونه وتړي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په میدان وردګ کې د کومانډو ځواکونو د عملیاتو او هلته د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي. د افغانستان جمهوري ریاست یو بیا ټینګار وکړ چې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون په ټویټر کې لیکلي ټاکنې به په مشخص ډول ترسره سي. د افغانستان حکومت لپاره ټاکنې یو لومړیتوب دی او موږ ټول ټاکنو ته ځو. ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست ټاکنې د تلیا میزان پر شپږمه وسي. د افغانستان د ټاکنو د ملاتړ د نړیوالې ډلې استازو د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو سره کتلي دي. په دې نړیوال ګروپ کې ملګري ملتونه، د ناټو تړون، اروپایي اتحادیه، بریتانیا، جاپان او د امریکا متحده ایالاتونه شامل دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ډاډ ورکړی چې باوري او شفافې ټاکنې به ترسره سي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم پرون غوښتنه وکړه چې په دغو ټاکنو کې باید لاسوهنه ونه سي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د بنګلادیش د کرکټ الف لوبډلې ته په لسو وکټو ماتې ورکړه. د بنګلادیش او افغانستان د کرکټ لوبډلې پرون د بنګلادیش په چتوګرام ښار کې د ظهور احمد چودري په لوبغالي کې سره مخامخ شول. دواړه لوري د یوې ورځې سیالیو په لړۍ کې سره مخامخ سوي دي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به د بنګلادیش د کرکټ له الف لوبډلې سره څلور داسې نورې مسابقې هم وکړي. په پرونۍ مسابقه کې رحمن الله ګربز ښه توپ وهنه وکړه او غوره لوبغاړی وټاکل سو. بریتانیا د ایران لخوا د خپلې یوې کښتۍ ضبط کېدل د نه منلو وړ اقدام بللی او غندلی دی. ظاهرا د بریتانیا یوه بله کښتۍ هم د ایران لخوا د لنډې شیبې لپاره نیول سوې وه. د نړۍ په سطحه د کښتیو په تر ټولو ستراتیژیکه لار کې د دغو خطرناکو پیښو له کبله یو بل کړکیچ هم اوج ته رسېدلی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هند پرون وویل دی په هرمز تنګي کې د ایران وروستي اقدام له کبله سخت اندېښمن سوی دی. د ایران سپای پازران انقلاب ځواک پرون وویل چې د بریتانیا د تیلو یوه لیږدونکې کښتۍ په هرمز تنګي کې نیولې ده. ایرانی لوري ادعا کړې چې د بریتانیا بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو د تیری له کبله نیول سوی ده. د سپای پازران انقلاب ځواک د عمومي اړیکو له دفتره په خپاره کړي بیان کې ویل سوي چې پرون ماپښین د بریتانیا د تیلو د ټانکرونو یوه بیړۍ چې ستینا امپیرو نومېده د هرمزګان ولایت د سمندري څارنې د ادارې د غوښتنې پر اساس د دې لپاره چې پر نړیوالو سمندري قوانینو یې تیری کړی و نیول سوی ده. د امریکا سی این این ټلویزیون ویلي چې د بریتانیا چارواکي د نورو معلوماتو پر راغونډولو لګیا دي. ایران وایي چې په دې کښتۍ کې دولس عمله سپره وه. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلان تایید کړ. دا په 2003 میلادي کال کې له واک څخه د عراق د دیکتاتور صدام حسین تر پرځول کېدو وروسته لومړی وار دی چې عربستان به د امریکایي پوځیانو کوربه وي. دواړو متحدانو واشنگټن او ریاض په داسل کې په خپلو کې همکاري زیاته کړې چې د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د سعودي عربستان اس پی ای خبری ایجنټ د سعودي عربستان د دفاع وزارت د یو ویان خبری راخستی چې پرونی ویلی د سعودي عربستان او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د دوه اړخیزې همکاري پر اساس شاه سلمان په عربستان کې د امریکایي پوځیانو کوربتوب تایید کړ. که څه هم د سعودي عربستان چارواکو د دې موافقې په اړه لږ جزئیات ورکړي، خو د امریکا عالي رتبه دفاعي چارواکو اسوشیټډ پرس خبری ایجنټ ته ویلي چې د ریاض په کوربتوب د شاهزاده سلطان په نوم هوایی اډې ته ځینې امریکایي پوځیان او د پاتریوټ په نوم د مدافع هوا سیستمونه له مخکې رسېدلي دي. یو امریکایي چارواکي ویلي د دوبی په وروستوي کې دغې پوځي اډې ته د نورو تازه دمه سرتیرو او الوتکو د رسېدو لپاره پوځیان په چمتووالي بوخت دي. په سلګونو قزاقان پرون د قزاقستان په دویم لوی ښار الماتی کې د خپل هیواد اولمپیک د اتل دینستین د تلین په مناسبت راغونډ سوی و. دینستین تیر کال د دوو غلو چې د هغه د موټر د پرزو د غلا کولو هڅه یې کوله په حمله کې ووژل سو. د دینستین د یاد په مناسبت ځانګړو مراسمو ته د هغه ګاونډیان د الماتی ښار چارواکي او له روسیې، کاناډا، چین او جاپان څخه د هغه ملګري ورغلي وو. د 25 کلن دینستین په یاد جوړ سوي څلې ته ګلان کښېښول سول او د هغه لپاره ځانګړې جوړې سوي سندرې وبلل سوې. هغه د قزاقستان لومړی سکیټر و چې په 2014 میلادي کال کې د سوچی په ژمني اولمپیک کې د برونزو میډال خپل کړ. د په روسیه او امریکا کې تمرین کړی و. د کاسوو صدر اعظم راموش هرادینای پرون له دندې استعفا وکړه. راموش هرادینای تر هغه وروسته چې په هاکې یوې محکمې هغه د کاسوو د جګړې پر مهال په جدي بشري ضد جرمونو کې په لاس درلودلو تورن اعلان کړ له دندې لرې سو. په کاسوو کې له 1998 تر 1999 جګړه وه. راموش هرادینای پرون په پرشتینا کې له حکومتي چارواکو سره تر غونډې وروسته وویل چې استعفا یې له هغه بلنلیک سره تړلې ده چې له هاګه وررسېدلی دی. د کاسوو د کارپوهانو مجلس او د ځانګړي څارنوال دفتر په 2019 میلادي کال کې د هغه هیواد اساسي قانون ته ورشامل سو. د دې ادارو مسؤلیت د هغو کسانو محاکمه ده چې پر نړیوالو قوانینو یې تیری کړی وي. دغه ځانګړې څارنوالي صلاحیت لري چې تورن کسان بهرنیو محکمو ته هم د محاکمې لپاره ور وپیژني. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. آیا د وسلولو طالبانو د حملو له دوام سره په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نتیجه ورکولی سي؟ د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي چې وسلول طالبان په پرله پسې ډول د ملکیانو د قتل مسؤلیت اخلي او د افغانستان د حکومت متحدانو ته ښایي چې هغوی ته دا یادونه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان اجرایه رئیس ویلي چې د وسلولو طالبانو سوچ نه دی بدل سوی او ټروریزم ته یې دوام ورکړی دی. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
د افغانستان د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی په کندهار کې د وروستۍ حملې په اړه پرون پر ټویټر لیکلی، د حملې د هغې ډلې د قساوت او د تشدد د دوام څرګنده نشانه ده چې یو شمېر غړي یې په داسې خبرو کې ګډون لري چې هیڅ ځای ته نه رسېږي. د پنجشنبې په مازدیګر په کندهار کې پر امنیه قومندانۍ په حمله کې 11 تنه ووژل او 3 تنه زخمیان شو. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. د جمعې په سهار د کابل پوهنتون مخې ته چاودنه وشوه. کڅم د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو نه دی منلې، خو د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله پر فیسبوک ولیکل چې د حمله څرګنده کړ چې وسلوالو طالبانو خپل تروریستي فکر نه دی بدل کړی. عبدالله ولیکل چې په دوحه کې د سولې پړه تر څو ور خبرو وروسته داسې انګیرل کېده چې هغوی به بدل فکر کوي، خو د تشدد او وسلوالو حملو دوام څرګنده کړ چې وسلوال طالبان په افغانستان کې پر داسې آینده چې له تشدد خالی وي هیڅ باور نه لري. آیا د افغانستان د حکومت له نظره د سولې لپاره رواني هڅې به بې نتیجې وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د جمهور رئیس ویاند ازادي راډیو ته وویل
هیله زمونږ توقع او د خلکو هیله او توقع دا ده چې هغه کسان چې د دوی رهبران طالبان او مشران چې هلته ناست دي د خلکو سره ویني، مختلفو هیوادونو سره ویني، او باید نو دغه بریدونه بند کړي. تاسو وګورئ د هر برید دوی مسؤلیت اخلي، او که دا جګړه نه ختمیږي او دوی په قطر کې او په نورو ځایونو کې په ماسکو کې یا پاکستان کې دوی ناشتي او خبرې کوي او یا دلته په افغانستان کې دوی کی اهداف باندې بریک کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ازبکستان ورځپاڼې تاشکن ټایمز چې په انګلیسي ژبه خبرونه کوي د دوشنبه پر ورځ په رپورت کې ویلي و چې سمرقند به د بین الافغاني ډیالوګ کوربه وي. د ازبکستان د کورونی رسنیو په حواله د بین الافغاني خبرو دوهم دور د اگست په میاشت کې پیل کیږي. خو دقیقاً یې ټایلانه د اعلان سوي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر استایید کړ چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په واشنگتن کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره کتلې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې لیکل شوی چې کاملوف او خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره پر هڅو او د بین الافغاني ډیالوګ پر اهمیت شغیدلې دي. په بیان کې راغلی امریکایي لوري د ازبکستان د دې هڅو ملاتړ وکړ چې غواړي د سولهیز سیاسي پروسې پیل ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی ویل چې دوی ته تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوي چې په سمرقند کې به غونډه کیږي. خو ویل چې د سیمې یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو سره د مرستې لیوالتیا لري او دا ښه خبره ده. د جولای په 1 او 8 له کابل یو غیر دولتي پلاوی په دوحه کې د وسوالو طالبانو له سیاسي استازو سره کښېنست چې د بین الافغاني خبرو اول دور وبلل شو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د سیاسي رادیو ته غوښیاس د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوی د موسیقي پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي. اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومي مقاله او تبصرې خبرې کړې دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو او ورسره د سولې د برخلیک په اړه لیکنه او تبصرې کړې دي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د طالبانو هغو حملو ته په کتو چې زیات ملکیان پکې وژل کیږي دا ښکاری چې د دغه ډلې رهبران د سولې په اړه نه بلکې د جګړې په دوام فکر کوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هغه سوله چې له افغان حکومت سره نه وي په افغانستان کې جګړه نسی ختمولای. ملیار مان رسپانه په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې آیا پاکستان به یو ځل بیا افغانستان اشغال کړي. په سر مقاله کې یادونه سوي طالبان قصد لري چې له امریکایانو سره سوله وکړي او د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان د استخباراتي سازمان او عربي شیخانو په پیسو افغانستان ونیسي. ویسا رسپانه هم په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا ولس ژوندای دی. په سر مقاله کې راغلي په تیرو درې ورځو کې په درې بیلابیلو پیښو کې شاوخوا درې وطنو ته مرګ ژوبلا وخت ده او په بادغیس کې شپږ درس کمانډویان وژل سوي دي. د لیکوال په باور داسې ښکاري چې ولسمړ دی ځکه غږ چوپ دی. که ولس ژوندی وای د دې وحشتونو د دوام پر خلاف به باید پاسېدلی وای. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوي چې وروستیو خونړیو حملو ته په کتو افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې په مټ په پاکستان فشارونه زیات کړي څو په افغانستان کې له وژونکو حملو لاس واخلي. لیکوال افغان حکومت سپارښتنه کوي چې په پاکستان د فشار لپاره دی او به مدیریت کړي بندونه جوړ او د پاکستان د سوداګرو پر مخ ته د مرکزی آسیا لاره وټړي. بلې دولتي ورځپاڼې اصلاح په خپل سر مقاله کې د قطر بین الافغاني ناستې پریکړه لیک ته په کتو لیکلي په پریکړه لیک کې ژمنه سوي و چې د ملکي تلفاتو د راکمولو لپاره به هڅې کیږي او هلته به حمله نه کیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي نه یوازې دغه حمله راکمې نه سوي بلکې ورسره زیاتې هم سوي. دانش د سر مقاله لیکوال طالبانو ته وړاندیز کوي چې په خپل ژمنو ودرېږي او د ملکي خلکو له مرګ ژوبلې لاس واخلي. او په پای کې د انیس دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې سپارښتنه سوي چې د سولې په بهیر کې د ملي ګټو ساتل د دولت دنده ده.
ستاسو له پیغامونو
دوست غزنی ولایت نه خبرې کوم. پاکستان نه ستاسو دوست او نه زموږ دوست. پاکستان نه د عسکر دوست او نه د پالیب دوست. پاکستان همیش له افغانانو څخه پر رنگارنګ نومونو باندې د افغانانو په مقابل کې کار اخستی ده. پاکستان نه غواړي چې افغانستان دی د آسیا په جغرافیا کې یو ابرومن بډایه او باده او په خپل ځان متکي هیواد وي. همیش پاکستان غواړي چې د افغانانو په شونډو باندې خندانه وي او زړا وي، ځکه چې په ټول د تاریخ کې موږ وینو چې پاکستان همیش د افغانانو په مقابل کې دسیسې جوړوي، پلانونه جوړوي او هیڅ یو حکومت هم په ټول د تاریخ کې پاکستان یا افغانستان په خاوره کې نه ده زملی. که هغه په هر معنا په هر نوم باندې وي، که هغه جمهوري وي، که شاهي وي، که دیموکراتیک وي او که اسلامي وي، که د مجاهدونو وي، خو همیش پاکستان یا افغانانو په مقابل کې لا داسې عمل چې کار اخستل شي هغه افغانانو په ځان او د افغانانو په تاوان.
وقامی نوم دا دی کابل ولایت یم.